هفته شام ادامه دارد. حالا هم همکارم اجمل انت با مطالب تازه با شماست. انصر بفرمایید.
ډیر زیات مننه ستار فاروق قدرمن اوریدونکو ته د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې هر کله وي وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوي. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه ریپورتونه او خبرونه لرو. په خبرونو او ریپورتونو سربیره یو کله زرغه ګونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم خبريږي. په خبرونو کې تاکل شوی چې د نامتو افغان ژورنالیست جان آقا الکوزي د جنازې مراسم نن د جلال آباد په عیدګاه جومات کې ترسره شي. د تخار ولایت چارواکي وایي د هغو افغانانو مړي چې په ایران کې وژل شوي وو پرون په کلفګان ولسوالۍ کې د هغو کورنیو ته وسپارل شول. او په پېښور کې وسلوالو د پاکستان د هوایي ځواک پر یوې اډې برید کړی. بشپړ خبرونه واورئ. ټاکل شوی چې د نامتو افغان ژورنالیست جان آقا الکوزي د جنازې مراسم نن د جلال آباد په عیدګاه جومات کې ترسره شي. تمه ده چې د مرحوم الکوزي جنازه نن له ویانا څخه د کابل هوایي ډګر ته ورسیږي او له هغه ځایه جلال آباد ته ولیږدول شي. د ازادي راډیو همکار جان آقا الکوزي د وږي په 23مه د ورپېخې ناروغۍ له کبله د ویانا په یو روغتون کې ساه ورکړه. د الکوزي جنازه به د جنازې له لمانځه وروسته د په پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شي. اجرائیه ریاست د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د مشر له وروستیو څرګندونو وروسته ویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون نه بل قانون سره سم د انتخاباتو په کمیسیونونو کې اصلاحات راولي. د شکایتونو د کمیسیون مشر عبدالستار سعادت پرون ازادي راډیو ته ویلي وو چې د انتخاباتو د دوو مسلو کمیسیونونو ته د نوو کمیشنرانو غوره کول به پر ولسمشر اشرف غني د تقلب ادعاوې پیاوړې کړي. خو د اجرائیه ریاست یو ویان اسف اشنا د انتخاباتو کمیسیونونه په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د بهیر په زیان منولو تورن کړل او د هغوی څرګندونې بې اهمیته وبللې. دا ازادي راډیو ته ویل د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د اجراتو بنسټ د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو موافقه ده چې ولسمشر اشرف غني او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری په مخ کې لاسلیک پرې کړی. په دې اړه نور تفصیل وروسته په خپرونه کې وړاندې کیږي. د تخار ولایت چارواکي وایي د هغو اتو افغانانو مړي چې په ایران کې وژل شوي وو پرون په کلفګان ولسوالۍ کې د دوی کورنیو ته سپارل شوي. د سیمې اوسیدونکي وایي د افغانان چې د کار لپاره ایران ته تللي وو تېره اونۍ په بندر عباس کې هغه مهال ووژل شول چې د سپرلۍ پر موټر یې ایراني پولیسو ډزې وکړې. د تخار د والي ویاند وایي ښکاري چې په ایران کې له افغانانو سره ناوړه چلند په برخه کې تهران ته د افغان حکومت شکایتونو کوم اغېز نه دی کړی. سنت الله تیمور له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه.
بار هم کشور ایران با ارسال جسد 8
اول تیمور وایي ایران زموږ د تو هیوادوالو د مړو پر استولو سره یو ځل بیا زموږ د ویر په ټغر کېنولو چې تاسو یې هم شاهدانی. د دې مخکې داسې ریپورټونه ورکړل شوي وو چې د کلفګان ولسوالۍ اکثره هغه ځوانان چې پخوا د کار لپاره ایران ته تللي د نشه یي موادو د قاچاق په تور یا اعدام شوي او یا د دې هیواد په زندانونو کې له اوږدې مودې راهیسې حبس تېروي. ولسمشر غني د افغانستان د کرکټ د تنکیو ځوانانو لوبډلې ته د میر مسجد خان مډال او ساین لیکونه ورکړل. د افغانستان کرکټ بورډ مرسیال مشر حاجي عزیز الله فضلي وایي چې ولسمشر د 19 کلنو ځوانانو لوبډله ارګ ته ورغوښتې وه او کتنه ورسره وکړه. غلی فضلي همدار ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر غني د هند له صدر اعظم نریندر مودي څخه له افغانستان سره د هند د کرکټ بورډ د مرستې ژمنه ترلاسه کړې.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني یو خبر دا و چې د هندوستان د صدراعظم ښاغلي مودي سره مې خبرې کړې دي. هغه وعده راکړې ده استاد لپاره بهر په میدانونه او اکیډمیان او په تخنیکي چارو کې له خدای سره همکاري کوي.
ولسمشر غنی د 19 کلنو ځوانانو د لوبډلې لغړو او مشر سره په کتنه کې همداراز له کرکټ بورډ او ملي سوداګرو څخه لوبغاړو ته د مالي امکاناتو د ځانګړي کولو په خاطر مننه وکړه. دا پاکستان د پوز ویان میجر جنرال اسیم باجوه وایي چې نن په پېښور کې وسلوالو د پاکستان د هوایي ځواک پر یوې اډې برید کړی. نوموړي په ټویټر کې خپلو بیانونو کې وویل لوو تر لسو پورې وسلوالو سهار وختي د بډبیرې هوایي اډې د ساتونکو پر پوسته برید وکړ. ده وویل تر برید وروسته پوځیان او پولیس د پېښې ځای ته ورغلل او له وسلوالو سره یې نښته پیل کړه. باچو وویل په نښته کې تر اوسه شپږ وسلوال وژل شوي او د نورو لټون روان دی. د ده په وینا په نښته کې دوه پوځیان ژوبل شوي چې پکې یو جګړن دی. د پاکستان د طالبانو تحریک د دې برید پړه منلې ده. ویل کېږي چې جګړه اوس هم روانه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو پخوانی امریکایي ډیپلوماټ د ایران د چارو د تنظیمونکي په توګه ټاکلی. جان کیری په پولینډ کې د امریکا پخوانی سفیر سټیفن مول ته دنده سپارلې څو دا باوري کړي چې تهران به له شپږو پیاوړو هیوادونو سره له شوې اټومي موافقې سره سم خپل ټول مکلفیتونه سرته رسوي. جان کیری پرون په یو بیان کې ویل ښاغلی مول باید څارنه وکړي چې ایران د اټومي موافقې ټول ګامونه سرته رسوي. نوموړي همداراز یادونه وکړه چې مول به د ایران له اقداماتو وروسته د بندیزونو د فسخه کولو په برخه کې معکوس اقدامات هم یقیني کړي. ایران ژمنه کړې چې خپل اټومي پروګرام به محدودوي او په بدل کې به یې پر دې هیواد لګول شوي نړیوال بندیزونه له منځه ځي. مول ته دا دنده په داسې حال کې رسمن سپارل کېږي چې د امریکا په سنا کې ډیموکراټانو د درېیم ځل لپاره د جمهوري غوښتونکو هغه هڅه شنډه کړه چې غواړي له ایران سره اټومي موافقه رد کړي. دا موافقه د عملي کېدو لپاره د کانګرس د دواړو خونو یعنی د سنا او د استازو د جرګې تصویب ته اړتیا لري. متحده ایالاتو په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد د پوځي اقدام په برخه کې د همکارۍ لپاره له روسیې سره د تکتیکي او عملي بحثونو پیل ته چمتووالی ښودلی. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست د دې څرګندونو تر څنګ پرون بیا ټینګار وکړ چې روسیه باید د ولسمشر بشر الاسد د حکومت د ملاتړ هڅه ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې مسکو یو ځل بیا پر واشنګټن غږ کړی چې د داعش د وسلوالو پر ضد د مبارزې لپاره د اسد له حکومت سره ګډ کار وکړي. روسیې چې د اسد د حکومت څرګند ملاتړ کوي د سوریې په لویدیځ کې یوې هوایي اډې ته نږدې د پوځي ځواکونو یو لوی مرکز جوړ کړی چې د رپورټونو له مخې تی نوی ټاګونکونه درنه توپخانه هوایی دفاع توغندي او ګڼ شمېر پولیس سرتیري پکې دي. لازادې رډیو را خبرونه اورئ. د کروشیا د کورنیو چارو وزیر وایي چې کله سربیا څخه بیا هم په ورځ کې 8000 کډوال د هیواد ته ورواوړي نو حکومت به د سربیا او کروشیا ترمنځ پوله بند کړي. رانکو اوستویج د څرګندونې تیره شپه وروسته لاغې وکړې چې سربیا د سې شنبې په ورځ له هنګري سره خپل سرحد بند کړ او کډوالو جرمني ته د رسېدو لپاره د کروشیا لارې ته مخه کړه. اوستویج پرون له دې مخکې ویلي وو چې کروشیا د نوو کډوالو د منلو لپاره نور ظرفیت نه لري. د تایلند پولیسو پرون په 13 اگست میاشت کې په بنکاک کې د یوې بومي چاودنې په تړاو د یو پاکستانی د نیولو حکم ورکړی. دا د چاودنې پړه د انسانانو د خشاک پر هغه باندې چول شوې ده چې اوغوران له چین څخه وباسي. په حکم کې د دې پاکستاني نوم عبدالتواب ښودل شوی او تور پرې لګېدلی چې چاودونکي مواد او غیر قانوني مهمات ساتل. پولیس وایي 40 کلن تواب هغه اپارتمان ته تګ راتګ کوو چې د بم جوړولو وسایل پکې موندل شوي او په هغه ځای کې هم یو مشکوک کس نیول شوی. تواب لومړنی پاکستانی ده چې د اګست په 18 د بنکاک د مرکز په ایروان نومي رد کې د بمي چاودنې په تړاو نیول کېږي. په دې چاودنه کې 40 کسان وژل شوي وو. پولیس د دې حملې په تړاو د یوې تایلنډۍ مېرمنې او یو لسنارینه د نیولو حکم هم ورکړی. دوه نور کسان مخکې نیول شوي دي. دوستانو خبرونه ملاحظه راډیو نه واوریدل. تفصیل زموږ ویب پاڼه کې هم کتلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې پته ده. وړاندې په خپرونه کې دا رپورټونه او مطالب لرو. وروسته له هغې چې د شکایتونو د کمیسون مشر عبدالستار سعادت پرون وویل د کمیسونونو د کمیشنرانو لرې کېدل ښایي په انتخاباتو کې فساد بربند کړي، اجرایه ریاست د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د مشر څرګندونې کم اهمیت بللي. په دې اړه په رپورټ سربیره مو له دې خبره وچې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د افغانستان په اړه بحث کړی. په دې بحث کې په کوم موضوعاتو خبرې شوې دي؟ دا به په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د سفیر او دایمي استازي د مرستیالي اسیلا وردک سره په مرکه کې واورو. په برېښنایي تذکیرو کې د اسلامیت او افغانیت کلمو د ذکر لپاره د جوړې شوې ملي اجماع غړي انتقاد کوي چې حکومت د اوچت شوي غږ په وړاندې غلی دی. همدارنګه به په یو بل رپورټ کې تاسو له دې خبر شئ چې افغان چارواکي وایي د دې هیواد ځواکونه اوس هم نړیوالو لخوا نظامي مرستو ته اړتیا لري. نور رپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واورئ چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د نومبر په 9 نیټه د اسرائیلو د صدراعظم بنیامین نتنیاهو کوربه دی. دوستانو د خبرونه په دوهم نیم ساعت کې یو کلی زر غږونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم لرو. هیله ده چې را سره تر پایه به وګوسئ. اجرایه ریاست د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د مشر له وروستیو څرګندونو وروسته ویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون به له قانون سره سم د انتخاباتو په کمیسونونو کې اصلاحات راولي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون مشر عبدالستار سعادت پرون ویل چې د کمیسونونو کمیشنرانو لرې کېدل ښایي په انتخاباتو کې فساد بربند کړي، خو اجرایه ریاست وایي چې په کمیسونونو کې اصلاحات د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو د موافقې بنسټ دی. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
اجرایه ریاست وایي د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د ولسمشر له حکم سره سم د انتخاباتو په کمیسیونونو کې اصلاحاتو ته ژمن دی. د شکایتونو د کمیسیون مشر عبدالستار سعادت پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې د انتخاباتو د مسؤولو کمیسیونونو د کمیشنرانو لرې کول ښایي په انتخاباتو کې شوې درغلۍ رسوا کړي. په پام کې ده چې د انتخاباتو او انتخاباتي شکایتونو د کمیسیونونو د کمشنرانو د ګمارنې کمیټه په نږدې راتلونکي کې جوړه او نوي کمشنران ولسمشر ته معرفي کړي. د اجرایه ریاست یوه ویان اسف آشنا له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د انتخاباتو کمیسیونونه په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د بهیر په زیانمنولو تورن کړل او د هغو څرګندونې بې اهمیته وبللې.
کمیسیون اصلاحات انتخاباتی طرح ارائه کرده، این طرح از سوی رهبران حکومت
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون خپل طرح جوړه کړې. دا طرح د ملي وحدت د حکومت د مشرانو لخوا تایید شوې ده، خو هغه کسان چې په تیرو انتخاباتو کې د انتخاباتو او ډیموکراتیک بهیر اعتبار ته زیان وراوه، لازمه نه ده چې د دې شخصیتونو ویناو او ادعاو ته ارزښت ورکړو. د انتخاباتو دوه مسؤولو کمیسیونونو ته د نویو کمیشنرانو غوره کول به د شکایتونو د کمیسیون د مشر عبدالستار سعادت په وینا تر هر څه مخکې پر ولسمشر اشرف غنی د تقلب ادعاوې پیاوړې کړې. ښاغلی سعادت پر اجرایه رئیس هم تور ولګاوه چې د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د قانون له چوکاټه بهر عمل کوي.
تر ټولو لوی تاوان د کمیشنرانو د ازل نه ولسمشر غنی ویني، ځکه د دې توافق د تطبیقېدو نه وروسته غنی د افغانستان رئیس جمهور نه دی، تقلب نتیجه ده. اوس دا سړی که مجبوره نه وي په خپل ځان باندې دا کار کړي. ډاکټر عبدالله نه خو قطعا توقع مه کوئ، ځکه هغه د اساسي قانون په څټ سپور دی.
د اجرایه ریاست ویان اسف آشنا وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د اجرااتو بنسټ د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو موافقه ده، چې غنی او عبدالله د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری په مخ کې لاسلیک پرې کړی. دا کمیسیون د هغه فعالیت د جوړېدو طرحې او هغه ګامونه چې باید اوچتې کړي د سیاسي توافق غوښتنه ده، او ځکه موږ د همدې موافقه لیک له دستور سره سم د اصلاحاتو بهیر ته دوام ورکوو. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون او ځینو څارونکو ټولنو د انتخاباتو مسؤول کمیسیونونه د انتخاباتو په ترسره کولو کې ناکام بللی دي. دوی هم دراز خبرداری ورکوي چې دا کمیسیونونه باید د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو پر روانو انتخاباتو کې لاسوهنې ته پرېنښودل شي.
ومریدل چې ملګرو چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون د مشر وروستۍ څرګندونې د اجرایه ریاست د ویان لخوا کم اهمیت بلل شوي. د یادونې وړ ده چې خپله د انتخاباتو د اصلاحاتو پر کمیسیون هم انتقادونه شوي دي، او څو ورځې مخکې دوو غړو له دې کمیسیون سره د پریکون خبره هم راپورته کړې وه. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د افغانستان په اړه بحث کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د سفیر او دایمي استازي مرستیال اسیلا وردګ ازادۍ راډیو ته وویل چې د امنیت شورا په غونډه کې په افغانستان کې د سولې له خبرو اترو په حکومت کې د ظرفیت جوړونې له هڅو ملاتړ اعلان شو. د دې غونډې د بحثونو جزئیات احمد تکل له میرمن وردګ سره په مرکه کې پوښتلي. اسیلا وردګ د مرکې په پیل کې د امنیت د شورا د پرونۍ غونډې د بحثونو جزئیات په لنډي سره بیان کړل.
پرونۍ غونډه کې چې ملګرو ملتونو شورا امنیت کې و، افغانستان باندې خاصتا اول د سکرتر جنرال عمومي راپور وړاندې شو د یوناما د رئیس طرفه، او په هغه کې مثبت کې دا و چې ملګرو ملتونو خپل اعلان یې وکړو چې موږ د افغانانو په رهبري باندې هغه پروسه چې د سولې لپاره شروع شوې ده هغې ته موږ حمایت کوو، او بله خبره یې دا وه چې موږ په ظرفیت جوړونه کې د افغانستان حکومت سره او انتخاباتو په هکله باندې موږ دوی سره مرسته کوو. د کابینې جوړېدل او د والیانو ټاکل کېدل ډېر ښه اقدام وګڼه، او دوی د افغانستان حکومت نه یې خواهش وکړو چې هغه ولایتونه چې تر اوسه پورې والیان پکې نشته او ناامنه ولایتونه دي مخصوصا، هغوی ته باید والیان وټاکل شي. او همچنان د دفاع وزارت پوست دپاره او لوی څارنوالۍ دپاره ضرور باید ډېر زر پارلمان ته معرفي کړي.
میرمن وردګ، د امنیت شورا په پرونی غونډه کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو استازي هم وکړو؟
بله، پرون په غونډه کې اکثره ګاونډي هیوادونه خپل خبري وکولې، او خاصتا روسیه د خپل شدید نگرانی اعلان کړ. هغه راکټي حملې چې پر افغانستان باندې کیږي د پاکستان د خاورې نه شدید الفاظ باندې محکوم کړي، او همچنان هندوستان هغه تروریستي ګروپونه نمونه واخیستل چې دوی وایي چې لکه تحریک طالبان، لشکر طیبه، داعش، اقانی ګروپ. دوی په امنیت شورا باندې غږ وکړ چې دوی فعالیتونه باید مخنیوی وکړي، او پاکستان هم خپل وړاندیزونه وکول چې پاکستان اوس هم آماده ده چې د سولې او ثبات لپاره به افغانستان کې مرسته وکړي.
که په خاص ډول په دوه لومړیو مواردو چې تاسو یادونه وکړه تمرکز وکړو، ملګرو ملتونو له دې مخکې هم په افغانستان کې د سولې له بهیر او همداراز په حکومت کې د ظرفیتونو د جوړولو په برخه کې د مرستې ژمنه کړې وه. دا ځل څه پکې نوي دي؟
زه فکر کوم چې دا اول ځل ده چې دوی مشخصا د سکرتر جنرال په راپور کې دا خبره کوي چې موږ د سولې بهیر چې افغانان په خپله په رهبري کې وي موږ دغه نه مرسته کوو. او دوهمه خبره چې مخکې ما تاسو ته وکوله چې ظرفیت جوړول تقریبا نور هیوادونه یې ویلي وو، مګر مشخصا د سکرتر جنرال په راپور کې اول ځل ده چې دوی وایي چې ظرفیت جوړول د افغانستان په دستګاه کې ډېر زیات ضرورت دی، او په دې برخه کې موږ ډېر زیات کوششونه به وکړو چې نور هیوادونه هم وهڅوو چې افغانستان سره مرسته وکړي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې د سولې د وروستیو خبرو پاتې راتلو او ناکامیو ته هم اشاره شوې وکنه.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي په اخرنی راپور کې چې پرون وړاندې شو په ملګرو ملتونو کې کومه خاصه اشاره د ناکامتیا په باره کې نه ده شوې، فقط دوی ویلي دي چې پروسه د سولې بهیر کامیابه پروسه وه، او خاصتا د آخري مجلس چې په مری پاکستان کې شوی و دوی خپل حمایت وړاندې کاوه چې د کامیابه پروسه او امیدواره یو چې په افغانستان کې نور مجلسونه چې کیږي د سولې په بهیر کې پیسه کې باید ټول رهبریت د افغانانو په لاس کې.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د سفیر او دایمي استازي مرستیال اسلا وردګ وا چې پرونی په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه د شوي بحث په اړه څرګندونه کوله.
ازادي رادیو د به طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په برېښنایي تذکرو کې د اسلامیت او افغانیت کلمو د ذکر لپاره د جوړې شوې ملي اجماع غړي انتقاد کوي چې حکومت د اوچت شوي غږ په وړاندې غلی دی. د دې اجماع په برېښنایي تذکرو کې په لسګونو اصلاح غوښتونکو ولایتونو کې تر مظاهرو وروسته د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوه ناسته وکړه او په خپلو غوښتنو یې بیا ټینګار وکړ. په دې اړه به له کابله د یوسف خان زدران رپورټ واورو.
په برېښنایي تذکرو کې د افغان او اسلام د کلمو غوښتونکي دا ځل د مظاهرو پر ځای د ملي اجماع تر نامه لاندې په یوه غونډه کې سره راټول شول. په دغو تذکرو کې د افغان او دین د ستون د اضافه کولو په خاطر له شاوخوا دوه اونیو راهیسې د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې مظاهرې وشوې. د دغو مظاهرو د انسجام د ټولنې استازي داود شاه نیازي د پنجشنبې په ورځ په جوړه شوې غونډه کې وویل حکومت په داسې حال کې غلی دی چې خلکو د ملت جوړونې په خاطر تر ټولو په پراخه کچه سوله ییز غږ اوچت کړی دی.
اوس خبره دادا چې دې ملت له دومره فریادونو مظاهرو او غوږونو سره سره بیا هم حکومت د بې کفایتي بې تفاوتي او لټۍ پر داسې درانو خوبېده ده چې د رد او یا هم د تایید ځواب نه لري.
د ملي اجماع په دې غونډه کې د بېلابېلو ولایتونو وګړو د ملي شورا ځینې استازو او د هیواد پیژندل شویو ځینې څیرو او قومي مشرانو ګډون کړی و. د اسلامي او ملي حرکت د جبهې مشر عبدالحسیب آرین غونډې ته وویل د وګړو د احوالو د ثبت قانون د اساسي قانون سره په ټکر کې دی او حکومت نشي کولی د افغان او اسلام تورو پرته هغه تطبیق کړي.
در ماده 4 قانون اساسي ماده 28
د اساسي قانون په 4، 8، 9، 12، 8، 4 او 2 ماده کې د افغان کلمې ذکر نه ځله راغلی، خو بدبختانه ولسی جرګې خپل صلاحیتونه دومره لوړ کړي چې د لوی جرګې څخه هم.
جمهور رئیس اشرف غنی د مارچ په میاشت کې د وګړو د ثبت قانون توشیح کړ چې په اساس یې باید د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ پیل شوې وای، خو په دغو تذکرو کې د افغان او اسلام کلمو نه ذکر تر اوسه دا لړۍ ځنډولې ده. له بلې خوا د ټولنیزو چارو استاد نذیر احمد فرهنګ وایي د ملي هویت څخه تښتېدونکي محدود پیژندل شوي کسان دي او حکومت باید د دې خلکو مخنیوی وکړي.
هغه کسان او هغه کړۍ دا موضوع مطرح کوي چې په تېر کې ښه معلوم دي دوی ملي هویت په یوه ځانګړي قوم پورې تړي، د دې کار باید مخنیوی وسي او د لوی ملي وحدت لپاره کار وسي.
برېښنایي تذکرې چې د یادو دلایلو له مخې د ویش چارې ځنډیدلې د افغانستان د ولسي جرګې په راتلونکو انتخاباتو کې ډېرې مهمې بلل شوي او د حکومتي چارواکو ټینګار دا دی چې باید تر دغو انتخاباتو پورې وویشل شي، خو موجوده مخالفتونو او په دې برخه کې د حکومت چوپتیا ته په پام سره معلومه نه ده چې د دغو تذکرو ویش به کله پیل او تر کومه به یوه بریالۍ پروسه وي.
و موردل چې په تذکرو کې د افغانیت او اسلامیت د کلمو د ذکر پلویانو د ملي اجماع په نوم باندې پرون په کابل کې وغونډه جوړه کړې وه او یو اربیا پر خپل غوښتنو ټینګار وکړ. دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. له څو ورځو مخکې راهیسې افغان خبریالان له افغانستان نه، البته درویش افغان خبریالان له افغانستان نه وتلي. افغانان په دې فکر دي چې په هیواد کې جګړه مخ پر زیاتېدو ده. د جګړې له کبله د افغانانو شمېره چې غواړي هیواد پرېږدي د وروستیو کلونو په پرتله ډېره شوې. په دې اړه به د ملالۍ بشیر په رپورټ کې نور جزئیات واورو.
په هغو کسانو کې چې غواړي سږ کال په اروپا کې پناه واخلي زرګونه افغانان شامل دي. افغانان د 2015 کال د پناه غوښتونکو دویمه لویه برخه جوړوي چې 10% ده. دا ځکه چې د ګڼ شمېر افغانانو په فکر جګړه مخ پر زیاتېدو ده. د بشري حقونو د څار ادارې یا هیومن رایټس واچ په وینا د افغانستان جګړه ځکه هم د نړیوالو له پامه وتلې چې له دې هېواده بهرني ځواکونه وتلي دي. یوازې په تیرو څو ورځو کې 30 افغان خبریالان اروپا ته تښتېدلي دي. د هیومن رایټس واچ په وینا دغو کسانو افغانستان ځکه پرېښی دی چې غواړي د حکومت او طالبانو له جګړې او ناامنۍ ووځي. افغانستان ته د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې یا یوناما د وروستي راپور لمخې د طالبانو او نورو حکومت ضد مخالفینو چې د 70% ملکیانو د تلفاتو مسؤلین دي، د روان کال په لومړۍ نیمایي کې 40 مغلقې او ځانمرګي حملې کړي او زر کسه ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د حکومتي ځواکونو لخوا د ملکیانو مرګ ژوبله هم زیاته سوې ده. د 2015 کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې ښځو او کوچنیانو ته تر هر وخت زیاته مرګ ژوبله اوښتې ده. د تلفاتو شمېر یې ځکه پرتله کېدای سي چې له 2009 کال وروسته ملګرو ملتونو د ملکیانو تلفات ثبتول پیل کړل. د هیومن رایټس واچ په وینا د مخ پر زیاتېدو تاوتریخوالي د معلومولو یوه بله لاره دا ده چې له خپلو کورو د ملکیانو د بې ځایه کېدو شمېره وکتل سي. تر یو لک زیات ملکیان په دې وروستیو کې په افغانستان کې دننه له خپلو کورو بې ځایه سوي دي. په دې کسانو کې ډېری د افغانستان په شمال کې له بدخشان، بادغیس او کندوز څخه د جګړو له امله بې ځایه سوي، خو په ټول افغانستان کې شاوخوا 1 میلیون ملکیان بې ځایه سوي دي. د مخ پر خرابېدو امنیتي حالت له کبله اقتصاد هم خراب سوی او نړیوالې مرستې هم کمې سوي دي. دا شمېرې د سوریې د بې ځایه سوي کسانو د شمېرو په څیر زیاتې نه دي، خو د هیواد په شمال کې د افغان حکومت لخوا د ملاتړو ملیشو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړو ګڼ شمېر ځایي خلک اړیستلي چې خپل کورونه پرېږدي. هغه افغانان چې غواړي د قاچاقبر په واسطه هیواد پرېږدي، له سفر سره تړلي ټولو خطرونو لکه په سمندر کې ډوبېدو یا په لارۍ کې د بند پاتې کېدو په اړه ډېر ښه پوهېږي، خو هغه کسان چې هر ورځ له جګړې سره مخامخ وي دغه یو فرصت ګڼي.
د افغانستان د مالی وزیر د یو لوړ رتبه دولتي هیئت په مشرۍ د پنځشنبې په ورځ ترکمنستان ته تللی. د مالی وزارت چارواکو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دې سفر کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په پراختیا او د ټاپي پروژې خبرې وشي. یوسف خان صدرانی په اړه رپورټ لري.
له ترکمنستان څخه افغانستان ته د برېښنایي انرژۍ لیږد د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوسپنې پټلیو د تړلو، د لاجورد لارې بیا رغونه، د هوایي چلند په برخه کې همکاري او د ټاپي پروژې پلي کېدل هغه مسایل دي چې د هیواد مالیې وزیر به یې اشخاباد ته په دغه سفر کې د ترکمنستان له چارواکو سره مطرح کړي. د مالیې وزارت ویان اجمل عبدالرحیم زای دا یو مهم سفر ګڼي او وایي چې دواړه هیوادونه د سوداګریزې راکړې ورکړې پراختیا ته لیواله دي. ترکمنستان ته د مالیې وزیر اکلیل حکیمی له روانېدو وروسته ښاغلی عبدالرحیم ازادي راډیو ته وویل چې د دغه سفر په جریان کې به د ټاپي پروژې په وړاندې د شته ستونزو په لرې کولو هم خبرې وشي.
هر دو جانب در این سفر در بخش های تجارت، گمرکات،
دواړه لوري په دغه سفر کې په سوداګرۍ، گمرکونو، کانونو، اوبو او انرژي، ترانسپورت، مخابراتو، کرنې، پوهنې او لوړو زده کړو په برخو کې په هر اړخیزې خبرې وسی. په دغه سفر کې د دواړو هیوادونو ګډه اعلامیه هم لاسلیک کېږي. د ټاپي پروژه د افغانستان لپاره یوه مهمه پروژه ده چې اغېزې یوازې په افغانستان نه بلکې په ټوله سیمه لویږي. نو دواړه لوري به په دې برخه کې د شته ستونزو په اړه هم خبرې وکړي.
کله چې افغانستان ته د ترکمنستان د جمهور رئیس قربان قلی بردی محمدو په وروستي سفر کې هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د پراختیا په شمول 15 تړونونه لاسلیک شول. په ورته وخت کې د سام یا د لوړ رتبه چارواکو او ریکا یا د افغانستان لپاره د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو په غونډو کې هم چې شاوخوا 2 اونۍ وړاندې په کابل کې جوړ شوې، هم د لسګونو هیوادونو او سازمانونو استازو د افغانستان په اقتصادي بستیاینې او د سوداګرۍ چارو په پراختیا خبرې وکړې. په دې غونډو کې د نړیوالې ټولنې او افغان لوري لخوا دواړه خیز ژمنې هم وشوې. په همدې حال کې یو شمېر کارپوهان یو د بل هیواد د افغان او ترکمنستان چارواکو وروستي سفرونه هیله بخونکي ګڼي، وایي چې دا وخت د دواړو هیوادونو ترمنځ لیوالتیا ډېره شوې ده. له دې ډلې سهراب بهمن ازادي راډیو ته وویل
په دې ځای کې ډېر سوداګریز فرصتونه دي. دوی باید لومړی په دواړه خیزو او وروسته د نورو هیوادونو سره په څو اړخیز
اړخیزو اړیکو ټینګار وکړي. له دې سره دوی دې د لنډ مهاله پروژو د تطبیق هڅې وکړي چې هغه د عملي کېدو ښې زمینې لري.
افغان څېړونکي ټینګار کوي چې د سیمې هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو پراختیا او د بهرنۍ پانګونې جذب د ملي وحدت حکومت د مشرانو پاملرنې ته اړتیا لري، هغه چې دوی هم ورته په خبرو کې اشاره کوي. دوی وایي هر کله چې د سیمې هیوادونه په ځانګړي ډول ترکمنستان د افغانستان طبیعي سرچینو او اقتصادي فرصتونو ته پام وکړي، نه یوازې دا چې په دې کار سره به ګټه وکړي، بلکې له دې کار سره به دواړو هیوادونو ته پر ځان د بسیاینې زمینې هم برابرې شي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د کابل ښار د ځینو ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي د بې باکه زده کوونکو لخوا ښوونځیو ته د جنګي وسایلو له راوړلو شکایت کوي او وایي چې دوی څو ځله په دغه وسایلو د زده کوونکو د ژوبل کېدو شاهدان وو. ډېر دغه زده کوونکي په دې باور دي چې په ښوونځیو کې انضباط نشته او زده کوونکي ښوونځیو ته د ورتګ په وخت نه تلاشي کېږي. نور حل له کابله د نجیبې زمان په رپورټ کې اورو.
په کابل کې د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي له هغو ځینو بې باکه زده کوونکو چې ښوونځیو ته جنګي وسایل راوړي شکایت کوي او وایي چې دوی څو ځله د دغو وسایلو په ذریعه د زده کوونکو د ژوبل کېدو شاهدان وه. ډېری دغه زده کوونکي وایي چې په یو شمېر ښوونځیو کې نظم او ډیسپلین نسته. دغه زده کوونکي له اړوندو ادارو څخه غواړي چې په ښوونځیو کې د دا شان زده کوونکو د اعمالو مخنیوی وکړي. د کابل ښار د ښوونځیو دوه زده کوونکي زمان او جواد په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
زیاتره واچاستن کې امي چګوي
ډېر هلکان دي چې چاقوګان او بوکس پنجه د ځان سره راوړي او چې له ښوونځیو څخه راوځي جنګ کوي. ما خپل لیدلې چې بیا خلک پر راټول شي خو پولیس هیڅکله دې خواته نه راځي.
اول دن می دی زنا خالدی چکور روڑی زنا بوکس پنجی روڑی اندا وسیر تروڑی مکتب تنه نه داخل تم روڑی زګه چې مکتب ته یوال دروازه کې نوځي ایست تلاشی نشته چې تلاشی کې هغه خپل چې جبونه پوسی چې چکور روڑی او دا زیاتره دی ولسم دولسم ټولګیز د کون کې
دا لمړی ځل نه دی چې په کابل کې د شونځیو مخې ته د کون کې د جنگي وسایلو لکه چاقو پنجه بوکس نانچک او نورو جګړیز وسایلو په ذریعه جوبل کیږي. په همدې حال د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي دغه مسأله ردوي او وایي چې زده کوونکي او هغه کسان چې ښوونځیو ته ننوځي د مربوطه ښوونځیو د انضباط او ډیسپلین د کمیټې د مشخصو کسانو لخوا تلاشي کیږي. د افغانستان د پوهنې وزارت ویاند کبیر حقمل په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
ما در هم مکتب خود کمیته انضباط داریم.
موږ په خپل هرې ښوونځي کې د انضباط کمیټه لرو او هر زده کوونکی چې ښوونځي ته را داخليږي حتی د موبایل راوړلو څخه منع کیږي. د ښوونځي په ساحه کې هیڅ شي ته اجازه نه ورکول کیږي او د هر چا سره چې دغه ډول خطرناک شیان نیول کیږي قانوني چلن ورسره کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان کورنۍ غواړي چې په ښوونځیو کې دي زده کوونکو ته د فزیکي شخړو د ضررونو په اړه د مسلکي ښوونکو لخوا معلومات ورکړل سي، خو د ښوونې او روزنې د برخې کارپوهان وایي چې په دې برخه کې نه یوازې د ښوونځیو ادارې بلکې کورنۍ هم باید خپل مسؤلیت ادا کړي.
آزادي راډیو ته غوښتنه کوي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما به د نومبر په 9 نیټه د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو کوربه وي. د ایران سره د شوي اتمي توافق په اړه د دواړو لورو ترمنځ ژورو اختلافاتو له رامنځته کېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې ولسمشر باراک اوباما او بنیامین نتنیاهو سره خپلو کې ګوري. په دې اړه نور تفصیل لنډزن وروسته.
سپینې ماڼۍ پرون د اوباما او نتنیاهو د پلان شوې لیدنې په اړه خبر ورکړ. د دې لیدنې هدف د دواړو خواوو ترمنځ د اړیکو ښه کېدل ښودل شوي. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما او د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ترمنځ شخصي اړیکې د کلونو راهیسې سړې دي. د دوی ترمنځ له ایران سره د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو د اتومي توافق پر سر اختلافات زیات شول. د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د شوي توافق له مخې تهران خپل اتومي پروګرام محدودوي او په بدل کې نړیواله ټولنه پر ایران لګیدلې بندیزونه لرې کوي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په څرګنده او روښانه توګه له دې توافق سره مخالفت کړی، خو ولسمشر باراک اوباما بیا د دې توافق ملاتړ کړی او د اتومي وسلې له جوړولو څخه د ایران د راګرځولو لپاره تر ټولو غوره لاره بللې. اوس به ولسمشر باراک اوباما د نومبر په 9 نیټه په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیلو د صدر اعظم کوربه وي. امریکایي چارواکو ویلي دا لیدنه به د ایران سره د شوي اتومي توافق پر سر د دواړو لورو ترمنځ لا رامنځته شوو اختلافاتو پورته وي. د ولسمشر باراک اوباما ادارې ویلي دا لیدنه به د ایران سره د شوي اتومي توافق د عملي کېدو په برخه کې د اسرایلو د ملاتړ په جلبولو متمرکز وي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست ویلي د نتنیاهو سره لیدنه د امریکا او اسرایلو ترمنځ د ژورو او اوږدمهالو تعهداتو څرګندوی ده. جاش ارنست زیاته کړې ولسمشر بارک اوباما تمه لري چې له صدراعظم نتنیاهو سره د سیمې د امنیت پر مسلو خبرې وکړي. د امریکایي ولسمشرانو یو پخوانی سلاکار آرون ډیوډ میلر ویلي د دواړو لورو په اړیکو کې به کوم لوی بدلون رانشي خو له اوس څخه به بهتر شي. د اسرائیلو صدراعظم چې د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ شوی اتومي توافق یوه تاریخي تیروتنه بللې. د اپریل په میاشت کې د امریکا د کانګرس په ګډه غونډه کې وینا وکړه او په مستقیمه توګه یې د کانګرس له غړو وغوښتل چې دا توافق رد کړي. سپینې ماڼۍ د نتنیاهو دا وینا یو سپکاوی بللې و. کله چې نتنیاهو د دې وینا لپاره په واشنګټن کې و ولسمشر باراک اوباما ورسره له لیدلو ډډه وکړه.
اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سرټکی. ټاکل شوی چې د نامتو ژورنالیست جان اقا الکوزي د جنازې مراسم نن د جلال آباد په عیدګاه جومات کې ترسره شي. اجرایی ریاست د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د مشر له وروستیو څرګندونو وروسته وویل چې د انتخاباتو اصلاحاتو کمیسیون به له قانون سره سم د انتخاباتو په کمیسیونونو کې اصلاحات راولي. دا تخار ولای چارواکی وای دا غو اتو افغانانو مولي چې په ایران کې وژل شي او پرون په کلبغان ولسوالۍ کې دا غو کورنۍ ته وسپارل شول. ولسمشر اشرف غنی د افغان کرکټ د تنکیو ځوانانو لوبډلې ته د میر مسجد خان میډالونه او ساين لیکونه ورکړل. د پاکستان د پوځ ویان میجر جنرال اسیم باجوانن پر ټویټر په خپلو بیانونو کې وویل چې په خبر کې وسلوالو د پاکستان د هوایي ځواک پر ویاړي برید کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو پخوانی امریکایي ډیپلومات د ایران د چارو د تنظیمونکي په توګه ټاکلی. متحده ایالاتو په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد د پوځي اقدام په برخه کې د همکارۍ لپاره له روسیې سره د تکتیکي او عملي بحثونو پیل ته چمتووالی ښودلی. او د کروشیا د کورنیو چارو وزیر وایي چې که له سربیا څخه بیا هم په ورځ کې 8000 کډوال دې هیواد ته واوړي نو حکومت به یې د سربیا او کروشیا ترمنځ پوله بنده کړي. دوستانو دا دې خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. دا خبري مطالبه برخه پای ته رسو. وسم رزو ونیس پروګرام ته یو کلی زر غږونه ډرامه خپرېږي له یاده مباسي چې وروسته په کابل کې زموږ همکاران د ډرامې پر موضوع ژوندی بحث لري چې تاسو هم پکې برخه اخیستلی شئ. یو کلی زر غږونه
یو کلی زر غاگونه
عزتمندو اوریدونکو السلام علیکم. په تیره ډرامه کې ګل محمد له قاچاقبر سره سلا شو چې له همده سره به خارج ته ځي. اوس راځی واورو چې نعیم چیرته او چاته پته مده.
خبر
بندی
خلق دی
نور نه څومره اوسله وکم ای وروره.
ای وروره ته خو لا ښه یې، انتظار دې په یو څه ارزي. بندي دې ازادېږي. زه مې د زوی تش لیدو ته راغلی یم، له تا مې ډېر انتظار کړی.
خیر ده بابا، ستا زوی به مې ورځ را خوشې شي له خیره.
لرې شئ لرې شئ، لاره پرېږدئ.
لالا مې راغی، عبدالاور لالا
مخې ته مزه والکه، همدلته راځي، بې نظمي جوړېږي.
خو غوټه به ورسره واخلم کنه.
دا دې راورسېده، غم مه کوه.
السلام علیکم نعیم وروره.
وعلیکم السلام، لالا ازادي دې مبارک شه.
خیر اوسې، بخیر مې ولیدې. نور څوک نه دې سره راغلي؟
نه لالا، ټول درته په کور کې پته مې دي.
نه منظور مې اسلام و، هغه نه و خبر چې زه نن د بنده خلاصېږم.
نه نه و خبر لالا، ته اوس د خفګان خبرې پرېږده، اسلم به م خبر شي له خیره.
نه وروره، اسلم د کور و مور و پلار نه خپل زړه صبر کړی.
نه نه لالا، داسې نه ده، اوس چې ته را خلاص شوې هر څه به سم شي.
خدای خبر وروره. ښه، ستا بچې ښه دي؟ ورندار څنګه ده؟
شکر دی، ستا ورنداره ښه ده. زما ورنداره به سخته درته په تمه وي لالا. راځه چې موټر ته وخیژو.
دا موټر دې هم ډېر د ما بس نه لرې درولی.
هو، ویل یې چې نور مخته مه راځه، چې موټر د وخیژو اجازه نشته.
وانا زیلوری دا سب المری اچار مخرا کنا سو واری مدر تا بو ویره نگوری غاق در تا پتوب که ناست
زما غاق چکوی بی بی تروری گل محمد ولی دست غلی ناست دی
او رختی آوائی والکا پکاسا که کچالان ورش میره دوڑی وخرا کنا
گل محمد ورورا تا تا وائی
چا ما تا وائی ها دی
نه دیوال تا وائیم گل محمد زویا فکر دی چیرته دی نه ډوډۍ خورې نه خبرې اورې څه شوي والکه څه دی اورېدلی
هېڅ هم نه دی شوي ادې هېڅ مې هم نه دی اورېدلی
ښه چې څه نه دی شوي نو ډوډۍ در واخله چې سړه شوه
ادې زه غواړم یو څه درته ووایم
خدای دې خیر کړي زویا ووایه څه خبره ده
هو خیرتي ده خو مخکې مې هم دا خبره یو ځل درته کړې وه
خا خا اغا خارج تطلو خبره خو زویا بروف بشون دکیگی پیسی با لکو مشیم
اهده تا ما تا اجازه را که ده پیسو غمی زکاوم
اوهی خدای زبا چنگ اجازه دار کم و زویا راژیوگان دمرو پشمیرو لستره شوی چوک پو بو که دب شوی او چوک پا کانتینارو که مده دی و خدایا
اده دا خو پیښه ده ډېر خلک خارج ته ځي یوازې خو زه نه ځم
ګل محمد زویا خدای دې یو مکه په سر کې مې یوه سترګه یې زما زویا خو زما خوښه نه ده نو نو زیاتي دې خوښه نو
ادې ګلې خیر دی داسې مه وایه ګوره چې لاړ شم ژوند به مو جوړ شي
ای خدایه ښه دا اجازه نو ته به څه کوې روانېږې
نه ادې جانې بس پیسې پیدا کوم
یو څه پیسې ما سره هم شته هغه به م ورکوم
ای نازې لورې ستا خپله په کار وګېش نه دي هغه د دوکان د ګروۍ پیسې نه دي هغه یو څو پاتې هغه به ورته ورکوم
نه خارج ته تلل یو لمن پیسې غواړي اورېندارې ته دې خپل لاس مه بندوه خیر یوسې
نو دومره پیسې به له کومه شي
یوه چاره به یې وکړم له چا نه به یې پور کړم
ای زویا زمون په دې کلي کې څوک دی د چا نه به یې واخلې
نه پوهېږم خو خیر یو څو دروازې خو به وټکه اومدې
جمیله زه د بدمشه نن د لور ځان سره پټو ته رانهوسته
له کوره چې راووتم ویده وه
زه د بدمشه ماشومان ډېر راته ګران دي اوس خو ستا نه ستا لور راته ډېره ګرانه ده
لور مې ډېره شوخه شوې ده خدای دې تا ته هم د خیر اولاد درکړي
بس که الله وغواړي رابه یې کړي که نه هم داسې خپه خپه به ګرځو
ښه تاسې دلته پټیې کې چای نڅکئ او ما ټول کلی درپسې چاڼ کړ
راځه راځه یو دوه پیالې چای پاتې دی راسره اوبه څکې
ستړی هم شي ګل ماما ده
خیر یې سي جميله
ډېر ضرور مې په کار وې
ها زړه دې بدمشه یعنې چې اوس دې په کار نه دی ها رښتیا زړه دې بدمشه وای خارج ته روان یې ها خارج جای به شې نو ها
ښه ته څه خبر شو خدای داده
بس د خدای داد دی نو فکر مې ښه دی
خبره پټه نه پاتې کېږي هو جمیله د تلو تصمیم خو مې نیولی خو خارجې کېږم به ولې افغان افغان وي
ښه هر چېرته چې ځې په خیر لاړ شي ها دا یو پیاله چای در واخله
خیر یې سي جمیله جمیله که ته راسره مرسته وکړې بیا به وکولی شم چې لاړ شم که نه نو
جمیل ته قاچاقبر درته ښکاري حضرت بدمشه څنګه مرسته درسره وکړي
خدای دا په نیمه سر خلاصوه ټول پوهېږي چې زه قاچاقبر نه یم، څه بل کار به وي؟
خدای دادا، ته خو مو خبرې ته پرېږده وای.
ښه، بس بله یوه خبره هم نه کوم، زه د بدمشه غلی شوم.
ښه نو ګل ماما ده، زمو خبرې دې ونه منلې، اوس غواړې چې لاړ شي؟
څه وکړو، بله لاره نشته. یو دکان و، هغه رانه ګیراو شو. ګیراوي پیسې خو پرېږده، د کور د خرڅ برابرولو په اندازه کار واید هم نه لرم.
کار نه خو تا ځان خطا کړ. هغه دی بله ورځ د نجارۍ هغه د اجارې کار هم په خلاصېدو دی، او اوس خو لا ټوله لکان څه نه څه تنخوا هم اخلي.
خبره دې په ځای ده، خو زما ضرورتونه ډېر دي، لوی کور مې را د غاړې دی.
قناعت ښه وي ګل ماما ده، دومره هم په ټپه نه یې ولاړ. هغه مستې او شودې مې دې خرڅوي ښه به شي.
زه پوهېږم ګزاره مو نه کېږي، باید خپل ژوند جوړ کړم.
ګل ماما ده، تا څه ماسټري کړې ده چې بهر ته به پتلو خپل ژوند ښه کي؟ هلته به یو چېرته د هوټلي شاګرد دي.
حسیب هم نه وي، ډېر خلک تللي، خپلو کورنۍ ته پیسې رالېږلي،
هغوی په ګرانه هغې حالت ته رسېدلي. خیر، خوښه دي، مو خو خپله غاړه خلاصه کړه.
جمیله وروره، ته به وایې چې زه دې په تګ نه یم راځي، او ته لا وایې چې پیسې په پور راکړه. زما یو څه پیسې په کار دي، کیرا کې نو همدا چې ورسېدم درته راوبیلېږم.
داسې لنډه وعده دې راکړه، ته به وایې چې هلته پیسې په سړکونو پرتې دي.
خیر، فکرونه خو مې ډېر ورته کړي، خدای مهربانه دی.
بې شکه چې خدای مهربانه دی، خو ما چې څه پیسې درلودلې هغه مې په کښت ولګولې. خفه نه شي ګل ماما ده.
ستاسو پر راتګ زه ډېر خوشحاله شوم. هر کله راشئ ملک صاحب.
هر کله اوسئ دلاور خانه، ښه شو چې په خیر راخلاص شوې او بیرته کلي ته راغلې.
ولا سختې ورځې مې تېرې کړې، یوه ورځ لکه یو کال راباندې تېرېده.
زه ښه شو چې په خیر تېر شو.
زړه دې بدمشه خان صاحب، ته چې بندي وې په ټول کلي کې کراره کراري وه.
دا ته څه وایې خدا دادا؟
ما ویل چې بیخي له کلي نه خندا ورکه شوې وه، له همدې خاطره ټول کلیوال ارامه ول او کلی بیخي باد ښکارېده.
ښه خیر خدای دادا، زه دې په خبرو ښه بلد یم.
زړه د بدمشه خان صاحب، که ته پوهېدلی وای چې په یوه خبره بندې کېږي، په ژوند کې به دا خبره نه کوله چې هغه دی غل وینیسئ.
خیر، ما خو یوازې شک پرې وکړ، وهل او ټکول خو نور وکړل، او شاهدي ته خو هم ټول کلیوال راغلي وو. له یاده به مې ونه وځي.
دومره کینه دې په زړه کې مه ساته دلاور خانه، هیچا هم له تا سره دښمني نه درلوده. هغوی خو رښتیا وویل، څه پوهېدل چې ته بندې کېږي؟
اکرم خانه، ما خو هم د نسیم سره کومه دښمني نه درلوده. ښه نو اسه پکې برابر شوم.
هو، د کلي خلک هم نه وایي چې تا د کومې دښمنۍ له وجې هغه په ګوته کړ. همدومره یې ویل چې دلاور خان نسیم په ګوته کړه چې هغه دی غل.
هر څه چې وو زه یې سخت ګیله من کړم، همدومره چې زه یې دې حالت ته ورسولم.
خان دلاور خانه، زه د بدمشه له ما نه یم ډېرې پوښتنې وکړې، نږدې وو چې ما هم ستا څنګ ته واچوي، خو زور په ما ونه رسېده.
قانون ته چې برابر شوې، بیا زوراور او کمزوره نشته خدای داده.
هو اکرم خانه، ما غوندې چې د قانون په منګولو کې واچولم. ښه خیر، هر عمل عکس العمل لري.
ازادي رادیو درنو اورېدونکو سلامونه او نیکی هیلې. یو بل خبرونه ته مو زه یوسف زدران هرکلی کوم چې تر 9 بجو دوام لري. تاسې په ډرامه کې واوریدل چې ګل محمد په څه چل د مور او کورنۍ څخه خارج ته د تګ اجازه اخلي. نوې شمیرې ښیي چې بهرنیو هیوادونو ته د پناه وړونکو کډوالو 14% یې افغانان تشکیلوي. نو همدا موضوع زموږ د نن ورځې بحث هم تشکیلوي چې مشران په کومو شرایطو خپلو اولادونو او خپلو خپلوانو ته بهر ته د تګ اجازه ورکړي. په خبرونه کې راسره میلمه ټولنیز فعال او په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ یا آیسا ادارې د دفتر رئیس ثناءالله زازی دی. زازی صاحب خیر راغلی خبرونې ته، ستړي مشي.
ډیره مننه زدران صاحب، تاسو ته او د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم.
که تاسو اوریدونکي غواړئ زموږ سره خپل نظرونه شریک کړئ، کولی شئ 0999 203 1540 او 0998225 شمیرو ته همدا اوس زنګ ووهئ. لملتیا مو ور د مخه مننه. ښاغلی زازی صاحب، د ځوانانو ترمنځ بهر ته د تګ موضوع ډیره ګرمه
شوي پیلتونه مونږ تیرونه لګ ډیر خبرې وکړي خو سوال دا چې په دا سال کې چې د لارو شرایط ټول وینو څنګه مشران د ځوانانو سره ملدي او د تګ مخه نه نیسي یا دوی ته اجازه ورکوي مهرباني
مننه بدبختانه په افغانستان کې اقتصادي ځوړ چې چون تاسو تیرونه هم په خبرې کړي نامني بیکاری زیاتره کورنۍ او ځوانان مجبور کیږي چې په دې سختو لارو چې موږ تاسو ټول ورسره آشنا یو چې لومړی تر ایران پورې تک د مر سره مقابله ده بیا د ایران ترکیې ته تک بیا د ترکیې نه بیا یونان ته د یونان نور تک دا هغه لارې دي چې په سترګو خلک مرګ ګوري مرګ ته ورځي خو بیا هم مور و پلار یا د کورنۍ مشر مجبور کیږي چې ځوانانو ته اجازه ورکړي او لاړ شي په دغه لاره څو دلایل دي چې زیاتره یې هم هغه د اقتصادي دلایل بیکاري نامنی ورکه په سر کې راځي خو بیا هم مونږ تاسو وایي چې یو څو شاین خراب دي تاسو په مخ کې خلکېږي هغه کم خرابات نه انتخابو نو داسې شرایط په افغانستان کې دي هغه شرایط چې په لاره کې دوی ورسره مخ کېږي تقریبا نسبتا دغه شرایط چې په افغانستان کې روان دي هغه دوی ته ښه معلومیږي چې کچېرې زما زوی په دغه لاره باندې لاړ شي هلته ورسیږي ممکن د دې ژوند سره سره د کورنۍ ژوند هم ورسره ښه شي تر ټولو نه مهمه مور او پلار د پاره د ژوند بقا مهمه ده چې په افغانستان کې دوی وایي چې خدای نه خواسته مرګ ورته 100% ده د عیش او طالب ورته پلس په ګران مخامخ ورته کور په مخ کې ناست دي او که په دغه لارو کې مرګ په چانس ده نو که په چانس می مرګ دلته هم ده هلته هم ده خو کچېرې هلته ورسیږي د دې رسیدو سره ممکن په کورنۍ کې مثبت تغییر راشي
انې بل اخر مجبوریږي دوی
مجبور کیږي مجبور دي
او مهرباني موضوع باندې پات کې ګوردون کوم اخلو ځکه چې اوردون کوم ډېر دلچسپي لري خپل نظر واوري نور اوردون کو سره شریک کړي مهرباني لومړی اوردون کې اخلو تاسو د کوم ځای نه اړیکه نیولې او نوم مو چیرې
السلام علیکم
وعلیکم السلام بخیر راغلی خبرونه تاسو ته مشه
اخیرا مقابل ولایت جفاور زوالته
او
چې ډېر ښه موضوع په اقلی ده
مهرباني سفیر صاحب بلې
دا غوډیر ښه موضوع دا کله دا او دا خلکو نه غوښتل کوم چې خارج د بار د زړه څخه پای پیسې نه لا سواخ لیا کوم پیسې دې وکړي یم سرات کې او دومره کاروبار یې سره برابر دي ځکه موږ ته ډیره بهتره معلومه ده چې دا خلک ملې دي او راغلي دي دا ډیر ښه مخسوي دي او ډیر زحمتونه غالي حتی هم دې ته رسیدلي دي په دریابونو کې غرق شوی دي
هم داسې ده اما او مهرباني خیر اوسې څخه مننه تاسو لاړی کې نو تاسو نظر نه اول اردن کې هم اخلو مهرباني تاسو هم زمونږ سره وصل یې لکم زین مړی کني ولې نو مو چي ده
بلې محترم زدران صاحب تاسو سلام نو وړاندې کوم تاسو دران نه معلومات دا زړه ټول کار کوم
پښتون یم پښتون سپ ډیر خیر راغلی مهرباني ډیر خبرونه کې نه وي اتمن ناړي کوم نو وصل شي ډیر خیر راغلی ستړي مشي تاسو
کو خیر تاکه یو مو په خیر او سره سهار مو په خیر زما په نظر باید دا کوم دار او ردوونکی ځان ته نظر وي زما په نظر چې دا خلک وزا باندې کوي چې نامنه د وزوخت اقتصاد دی او دا خلک چې پر د په قشاسي لارو باندې دي دا باجی باجی پر د سرمایه داران دي وزا دغه ځای چې وسړي دي تقریبا $10,000 یا $15,000 مصرفي یعنی کچيري دا $10,000 او $15,000 ان انسان کې پنګونه وو چې ودلته سرمایه سرمایه گزاري وو چې ان شاء الله تعالی د کوم کار په جوړیږي او بل خبره دا ده چې دینی معلومات موږ د پردن په دې باره کې شریکو دا یو سړی چې زیات افغانستان او خارج مملکتو ته پردن دا یو مستقیم قتل دی یو غیر مستقیم قتل دی دې په دغه پویری چې ما په سولو کې اړتیا څه یا نویتی سره یا تقریبا سپیتاتی سره زما نو دغه د اصلا کتابونه دا راوړي دغه ته خودکشي ویل کیږي چې حالت دی زیای وشتل کیږي یا په قانون تو غلط بندي کیږي بندي خو لا پر تر ترکیز مرکیز د عمر د پاره ژوند تبا کیږي او د کو تبا کیږي نو زما سیستم یې لمسه دا پښتنه ده چې دغه ته خو یو اگایي ته ضرورت سم پرونو سي پرادې کې په دغه باندې باسو ما یو پښتون وکړه ستاسو د میلمنو څخه هغه راته ویل چې دا پاسپورت د هر افغان قانوني حق دی زه افغان قانوني حق دی خو دغه پاسپورتونه دولت ورکوي نو چې دولت د پاسپورت د نیسه مخجرۍ ونه کې او هغه غیر قانوني غیر قانوني دي او په یو نو دولت پاسپورت ورکوي نو دغه کچيري د معاشر پرځن قانوني شي د دولتو سره قرارداد
خیر اوسه ډیر مهم نظرونه شریک کړو. یو دا چې د اسلام له نظره هم دا موضوع وڅېړل شي، حتماً ژمنه کوم چې په راتلونکو خپرونو کې به پرې غږېږو. او بل دا چې دولت د قانوني لارې ولټوي. په همدې اړه د ایسا د دفتر رئیس موږ سره دی، هغې سره خبرې کوو چې قانوني لارې چارې لټول یوه بدیل دی که نه. مهرباني پښتون صاحب. مهرباني.
مننه اساخیل صاحب او پښتون صاحب څخه نړۍ مننه. او رښتیا هم چې نیکې مشورې اوریدونکو سره شریک کړې. تقریبا دوه برخې د پښتون صاحب او اساخیل صاحب سره یو شوې چې هغه پیسې چې دوی په لارې کې مصرفوي تقریبا یو زیات اندازه پیسې دي کولی شي افغانستان کې دوی په هغه باندې پانګونه وکړي او دې پانګونې سره دوی دلته ښه ژوند ترلاسه کړي. زه دوی سره موافق یم، اما بدبختانه هغه شرایط چې اوس دلته موږ تاسو سره لاسه وګریوان یو په دومره اندازو باندې موږ تاسو نشو کولی یو کورنۍ وشو ساتلی د کورنۍ مصارف پوره کړو. زیاتره ځوانان چې زه دور سره مخامخ شوی یم، زه خپله ځوان یم، هغوی زیاتره درد دی نه ده چې ناامني ډېره زیاته ده. د ناامنۍ په خاطر دوی هلته ځي او د عامه آګاهۍ په خاطر علما دولت دا دنده لري، مشان دا دنده لري چې دوی وپوهوي. او رښتو سره هم دا خودکشي ته لمن وهل دي چې ته مرګ په سترګو ګورې. زه هلته چې که په بهر کې غر کېږم، که ما پولیس وژنې، یا که زه بندي کېږم، یا څه کېږم، او ته بیا هم هلته ځې، دا یو اندازه خپله د ځان په خپله وژل دي. زه دې سره موافق نه یم چې څوک دومره خطر په ځان باندې قبول کړي لاړ شي. تر ټولو مهمه دا ده چې دا وطن موږ تاسو ته راپاتې ده، د پلارو نیکونه په قربانۍ راپاتې ده. موږ تاسو هم باید قرباني ورکو او دا وطن وساتو. که زه لاړ شم، ته لاړ شي، بل لاړ شي، دا وطن به چاته پرېږدو؟ همدا څوک چې راغلي دي دوی به همدا وطن ساتي؟ نه، دوی د وطن ساتلو دپاره نه دي راغلي. د وطن ساتل په موږ او تاسو باندې فرض ده، ټول ځوانانو باندې فرض ده. که غواړي د یو حل لارې ته اشاره وکړله چې حل لارې باندې اوس خبرې
کوي.
د بدبختانه چې کوم چارواکي چې په راس کې دي، په دې باندې تر اوسه پورې منظم ډول کار نه دی کړی. هیله مو دا ده چې کار پرې وکړي. قانوني لارې چارې دي چې زیاتره هیوادونه، خصوصا هندوستان، په کال کې 80 میلیارده ډالر د همدغو کارکوونکو د بهر ته د لیږلو د لارې نه خپل هیواد ته عاید لري. 80 میلیارده ډالر. که چیرې د افغانستان حکومت، خصوصا د کارومور اجتماعي وزارت، د ځوانانو چارو معینیت، د کارومور اجتماعي د کار معینیت په دې باندې کار وکړي، خلیج ملکونو سره، اروپایي ملکونو سره، ایران سره، نور هیوادونو سره رسمي توافقنامې امضا کړي او د افغانستان کارګر دوی ته په رسمي شکل ورولېږي، یو خو به د دې غیر قانوني مهاجرتونو مخه ونیول شي او بل به خپله د افغانستان دولت یو کلنی عاید ولري.
او هلته ښه نمایندګي
هلته ښه نمایندګي که چیرې یو افغان په خپل پاسپورټ باندې هلته لاړ شي، په خپل په ملي هویت باندې هلته لاړ شي، هغه هیڅکله داسې غیر قانوني کار ته لاس نه اچوي چې خدای نه خواسته سبب یې موږ وشرمیږو. که چیرې هغه د غیر قانوني د لارې نه ځي، هغه په زړه کې عقده پیدا کوي چې زه خو په کومه لار راغلی یم، بیا هم زه دلته د خپل ملت په یادښت په خاطر دا کار وکړم، هیڅکله اسې نشي کولی. هغه خپل شخصي پیسو، خپل هدف دپاره هلته بیځي.
او همداسې د اوریدونکي اخلو. مهرباني. یو بل اوریدونکی په لیکه کې دی، ستاسو نوم کوم؟ زینم اړیکه نیولې او بخې چې منتظر پاتې شوی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درن السلام علیکم سر عبدالحد زدہ تخار الحد
قری سے خیر رغ لطم موضوع اور میرا بنی
وہ موضوع میں اور دل موضوع میں بعد رحمہ کے اور دل اجازت کا اجازت ہے فارسی سے بعد وہ کم دیر خبر
او میرا بنی اما نظر دے لینڈ ویز کے خبرونے وقت کم دے
ہائے وہ نا نا برادر محترم در قدم اول مرا اجازه بدین که من همی رحلت نمودن علی قدرت شما بر شما و تمام شنوندگان رادیو آزادی تسلیت عرض کنم. بر خاندان محترم شما، بر تمام شما، بر دیگر صبر جمیل و خاندان شما از خدا امید متعال آرزو میکنم.
خیر روز.
برادر محترم، در قبال موضوع شما استثنی عرض کنم که ما فکر میکنم فقر و بیکاری در بدره مشکلات که است جوانان وادار میسازند که روان در کشورهای خارج. من از حکومت مسئول باید از مهمون شما سوال من است که باید حکومت در این چی کار کنه؟ باید حتما یک رای قانونی را، مثلا یک مشکلات جوانه را یا مد نظر دیگر نسبت به دیگر کارا باید برای جوانه اولویت داده شود که اینا از سفر از کشورهای خارجی
خیر صاحب هم دې موضوع خبرې کوو. خیر استاد نظر موږ شریک کړ، ډېره زیاته مننه. لاړی کنه مې یو بل اوریدونکی مخلو. مهرباني، تاسو خپل ځان معرفي کړئ او کوم ځای نه ماړی کنه ولي. بلې ستاسو اړیکه زموږ
د زابل ولایت شاجول ولسوالۍ سره تړلې ده.
خیر صاحب ډېر په خیر راغلی، ستړي مشه.
خیر یو چې تر ټولو مخکې محترم الکوزي صاحب تسلیت د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو او کارکوونکو او د ده قریبانو ته وایم الله خاص دې وبخښي زموږ ملګری خدمت کړی او وروسته به دا ووایو چې دا خلک چې زموږ ځي پر لارو باندې مړه کېږي رښتیا هم دا د خپلې تعلقاتې ځان اچول د آیات کریمه ده چې وایي تاسې په تعلقاتې ځان مه اچوي نو باید زموږ په وطن کې د الله صلحه صلح او امنیت رانه چې زموږ د ټول کارونه دربدار وي د ټولو کلي یوازې یوازې صلح او امنیت د خدای د زموږ چارواکو ته د دې چې په صادقانه توګه خپلې کرپنۍ او قومۍ او چوکۍ او ډالر پرېږدي او صلح هم په وطن کې راشي نور د دغه یو علاج نشته زموږ وطن دربد
ډېره زیاته مهرباني انشاءالله چارواکي او ماتمن د خلکو شکایتونه اوري بلاخره به یوه ورځ مجبوریږي چې د حل لار ورته ولټوي مونږ ته ګڼو اوریدونکو مونږ ته د 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمېرې له لارې غږیز پیغامونه هم پرېښې دي دا اونۍ دودې غږونه خپرو مهرباني
السلام علیکم زه ارسلا خان ناصری نو پروان ولایت اوسېدونکی څوک چې غواړي چې خارج ته لاړ شي او د مور پلار دا حق ده هغو ته داسې اجازه ورکړي چې راپور کې نور څه دي اول اجازه باید ورنه کړي چې بیا څوک بیا هم ډېر مجبور وي او بیا ځي نو باید راپور کې نور نارینه نور څه دي باید اجازه ورکړي او که څوک داسې چې مور یو ځوی او په کور کې نور څه نه وي چې باید اجازه ورنه کړي ځکه خارج ته تګ ډېر ګران تمامېږي په لاره باندې ډېرې ستونزې دي
سلامونه احترامات د ازادي ټولو کارکوونکو ته احترامات معروفی ری چلم طویل خرگوشی نیما دقا کم راما ستا سنا سر سوی دی خارج پا بارکی دا چه هر سو خطل زمانو تا اجازه ورکی آقا دی خطل زوی دخمن دا او خطل زوی پا خطل وزنی ولی دی سکوی افغانانو دا کارنه کوی دا دیر خراب کار دا خطل وطن جو که وردو تی ورگی خطل افغانستان گران مور و پلار جو رکی و سلام
خارج تنگ دا این باید شوزی سی او یا دخمنداری یا نیستی دیری یا پومتون که جمع جمعه زیادهی نو داسه پس کاروبار دی براباری او آرش تلوانه سی اکون پیسه تو مفرقه دی خالد سوا رازی پیسو بانی باید تو بخپل وطن که کار او روزگار برابر که
ډېره زیاته مننه له اورېدونکو څخه 0 1 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته ته بیا هم غږیز پیغامونه پرېښه شي زه صاحب تاسو د ګڼو اورېدونکو پیغامونه واورېدل دوی نثرونه اکثره دوی مخالف دي اما بیا هم ګڼ شمېر ځوانان مونږ یادونه وکړه چې 45% ځوانان خارج په لور روان دي هغه کډوال چې خارج ته ځي هغه یوازې 45% افغانان تشکیلوي چې نسبتا لوړه شمېره ده بیا هم ولې
کوم نه تایید شوي ارقام چې مونږ ترلاسه کړي په تیرو شپږو میاشتو کې یوازې د ایران د لارې نه کوم افغانان چې اروپا ته لاړې دي تقریبا تر 8000 پورې ځوانان دي چې هغه کې زیاتره مسلکي کدرونه دي چې په خوای په نړیوالو اداراتو کې کار کوي په 2014 کال کې کوم ادارات د منځ لاړل منحل شول هغه بیکاره پات شول او چې هغه د اروپا نه هم راغلي او خپل ټول تحصیل هم عمل ته کړی و بیا چې کله دلته دوی ته د کار زمينه نشو برابر دوی لاړل په دغه لارو قچکی لارو هلته تللی دي بدبختانه خوشحالهونکې خبر نه و خو بیا هم قانی صاحب عبدالحد ورور وایي چې دولت د دې لپاره څه ځواب لري څه کولای شي کاشکې د دولت یو چارواکی د کار امور اجتماعي وزارت څوک تل تر اثر ناس وي خو بیا هم
څومره چې تل ژمنې کړي چې بارنه هیوادونو ته لیږي
وای هل لارې به چې وي رښتو سره د ټول نه لمړی سرتا سری امنیت افغانستان کې ضرور ده چې تنه په کابل یا په لوی خارونو باندې به تمرکز ونشي کله چې تنه وظیفه ته نه څه ځوانان په کابل کې وکي یا په ننګرهار په کندهار کې وکي نور لره پاتې ولایتونو کې هم باید ځوانان ته زمينه برابر شي چې هلته لاړ شي تخپل دنده اجرا کړي او تر ټولو حل لاره چې باید زر تر زر په کار وشي هغه خلیج ملکونو نورو ملکونو سره چې هغه افغان کارګرو ته نور کارګرو ته اړتیا لري هغه ته زر تر زر هغه سره توافق نامې لاسلیک شي او افغانان خصوصا ځوانان په قانوني لارې هغه ته ولېګل شي او د هغه د مسلک نه هلته استفاده وشي او د هغه پیسو د لاس تراړلو څخه بیا په افغانستان په بیا ودانولو بیا جوړولو کې طریقه ته وخت
او د هل لارې دي اما ځوانان د مونږ د ګڼ اوردونکو نظر نه اوریدل دوی یعنی مخالف دي لته اکثره اما بیا هم ځوانان زی یعنی ک بل اخر دوی زی د کورنۍ څخه رخصت اخلي کورنۍ باید کوم شرایط په نظر کې ونیسي او څه نصيحت ورته وکړي چې هلته دوی څنګه وسیږي څنګه نمایندګي وکړي کبیر تر ازي څنګه راشي
تر ټولو خو مهم داغه ده چې کوم هیوادونه چې دوی په پام کې نیسي، لکه د هغوی هیوادونو په باره لږه مطالعه ولري. خدای نه خواسته داسې نه چې د دوی په رسېدو سره هم هلته غیر قانوني کار ته لاس واچوي، هغه د ټول عمر د بند سبب وګرځي. هلته ډېر واړو واړو کارونه هم د عمر بند سزا لري. د هغه ملکونو مطالعه ورته ډېره زیاته ضروره ده، د هغوی فرهنګ په باره، د هغوی کلتور په باره. او تر ټولو زیاته مهمه ورته دا د خپل افغاني کلتور فرهنګ ساتل دي او د هغوی نیک نامي افغانستان ته، که ځکه چېرې یو افغان هلته په نیک نوم باندې یادیږي، هغه کولی شي د نور افغانان د پاره لار خلاصه کی، نور افغانان په قانوني توګه هلته لاړ شي.
سنول ازازی له تاسو څخه ډیره مننه او له اوریدونکو څخه مننه چې دوی خپل نظر موږ سره شریک کړو، زموږ سره په خبرونه کې وو. نو د خبرونې وخت دلته پای ته رسیږي. موږ به شاید په راتلونکو اونۍ کې هم په همدې موضوع پاتې شو او تاسو اوریدونکو بیلابیل نظرونه